سلور بجیش به احمد چی بریم دازه دیر دو دری سات پخبرونه که ستاسو کربه تخنیکی چاری تاهر روشان مختوری. السلام علیکم. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال هیله من دی چې قطر ته به د زلمی خلیلزاد له سفر سره د سولې په خبرو کې پر اوربند ډیر ټینګار وشي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکو. خبرونه صفی الله ستانکزی اوري.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو استراتیجی د ننګرهار والی ضیاء الحق امرخیل وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت لپاره د داعش نومول شوی والی هدایت الله وواژه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ډاکټر تیتسو ناکامورا د لومړي تلین په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې افغان حکومت د ناکامورا د نیمګړو پروژو د پلي کولو لپاره هڅې کوي. او په پاکستان کې په 15 ورځو کې لس ډاکټران مړه شوي دي. د ننګرهار والی ضیاء الحق امرخیل ادعا کوي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت لپاره د داعش نومول شوی والی هدایت الله وواژه. هغه دا خبره نن په خپل فیسبوک پاڼې باندې لیکلې ده. ښاغلی امرخیل ویلي دي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار په چپلیار ولسوالۍ کې د هدایت الله د پر ضد باندې بېګا عملیات کړي دي. د هغه په خبره هدایت الله د ځانمرګو واسکټونو او ماینونو جوړونکی و. په سیمه کې خپلواکو سرچینو د دې خبر په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ډاکټر تیتسو ناکامورا د لومړي تلین په مناسبت په یو پیغام کې ویلي دي چې افغان حکومت ژمن دی چې د ناکامورا نیمګړې پروژې به بشپړې کړي.
د ټیرورست ټوک ا بیوټیفل سول اوی فرام اس بټ اس بریلیانټ لګاسي.
ترهګرو لموږ یو ښکلی انسان واخیست، خو د هغه ځلانده میراث او کاري روحیه به د افغانانو د راتلونکو نسلونو په زړونو کې حق وي. د افغانستان حکومت په لویه پکتیا او کابل کې د ځنګلونو، کرنیزې پراختیا او د اوبو د مدیریت په برخه کې د ډاکټر ناکامورا د پروژو عملي کولو ته ژمن دی، څو د افغانستان د سمسورتیا لپاره د ناکامورا هیلې پوره شي. جاپانی بشرپال تیتسو ناکامورا چې کلونه یې د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې خدمت کړی و، د 2019 کال د دسمبر په 4مه په ننګرهار کې د یو وسلوال برید هدف وګرځید او د سختو ټپونو له امله یې سا ورکړه. د ننګرهار ګڼو خلکو د ناکامورا د لومړي تلین په مناسبت ویلي دي چې حکومت د هغه د قاتلینو په نیولو کې پاتې راغلی دی. په افغانستان کې د طبابت د برخې یوه پیژندل شوې څیره او لومړنۍ ښځینه جنراله ډاکټر سویلا صدیقي نن د 22 کلونو په عمر سا ورکړه. هغه د الزایمر یا د حافظې د کمزورۍ له ناروغۍ کړې ده. ولسمشر اشرف غنی د ډاکټر سویلا مړینه د افغانستان لپاره یوه ضایع بللې ده. ډاکټر سویلا صدیقي له 2001 تر 2004 کاله د پخواني ولسمشر حامد کرزي په کابینه کې د روغتیا وزیره وه. هغې کلونه د افغانستان په پوځي روغتونو له هغې ډلې سردار داود خان روغتون کې دندې ترسره کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونه د عراق په پلازمینه بغداد کې د خپل سفارت یو اندازه کارکونکي باسي. د عراق لپاره د امریکا سفیر ماتیو تیولر پرون د رسنیو تر راپورونو وروسته د لنډ وخت لپاره د سفارت د کارکونکو د کمیدو خبره تایید کړه. دا لا معلومه نه ده چې له سفارت څخه چې د امریکا تر ټولو ستر سفارت ګڼل کیږي د 200 ډیپلوماتانو له جملې 100 تنه ایستل شوي دي. امریکا دغه اقدام وروسته لدی وکړ چې تیره اونۍ تهران ته نږدې د ایران یو اټومي ساينس پو محسن فخری زاده ووژل شو. ایران تور لګولی چې اسرائیل د دغه ساينس پو په وژلو کې لاس لري. ایران په عراق کې نیابتي ملیشه ځواکونه لري او ګمان کیږي چې هغوی ښایي د غچ اخیستلو لپاره پر امریکایي هدفونو برید وکړي. کرونا په پاکستان کې په 15 ورځو کې لس ډاکټران مړ کړي. د پاکستان د روغتیا پالانو ټولنې یا پی ایم ای په یو راپور کې ویلي دا ډاکټران د نومبر له 28 د دسمبر تر 2 د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مړه شوي. د پی ایم ای راپور وایي نومبر میاشت د ډاکټرانو لپاره تر ټولو مرګونې وه، ځکه د کرونا له لاسه 300 ډاکټرانو سا ورکړه. په دې سره په کووید 19 ناروغي باندې پاکستان کې د ټولو مړو شویو کسانو شمېر 308 ته رسېدلی. پاکستاني ډاکټرانو په اکتوبر کې ویره څرګنده کړې وه چې که حکومت د کرونا وبا د دویمې مخنیوي ونه کړي نو دغه څپه به لومړی هغې په نسبت زیاته خطرناک وي. د حکومتي شمیرو له مخې په پاکستان کې د نومبر له 12 یو وارې بیا هر ورځ له 2000 زیات کسان په کرونا اخته شوي دي. په پاکستان کې ټول ټال 4,10,000 کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې څه باندې 8,200 تنه مړه شوي دي. او وروسته خبر ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی مجیب الرحمن په کرونا اخته شوی. د استرالیا د بیگ باش لیگ د بریسبن هیټ لوبډلې چې مجیب الرحمن پکې لوبیږي په یو اعلامیه کې نن دا خبره کړې ده. مجیب الرحمن د استرالیا د کرکټ په غوره لیگ یا بیگ باش کې د لوبیدو لپاره تیرونه د ځینو نورو افغان لوبغاړو په ملتیا استرالیا ته تللی. د کوینزلند ایالت د کرکټ اجرایی مشر تیری سوینسن ویلي د دغه ایالت روغتیا پالان او خپل بریسبن هیټ لوبډله په د مجیب الرحمن د ژر ښه کېدو لپاره پوره هلې ځلې وکړي. مجیب الرحمن د افغانستان یو ځوان ورو توپچوونکی دی چې په ملي ټیم سربیره د آی پی ایل یا د هند د کرکټ غوره لیګ او بیگ باش یا د استرالیا کرکټ غوره لیګ کې په ښو لوبو د نړیوالو پام ځان ته اړولی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مرستیال قطر ته د خلیلزاد نوې سفر ته هیله مند دی.
خلیلزاد خو مؤثر سړی دی او دا کوم شی چې په مخ کې دی لکه د اوربند دا هم د افغانستان د خلکو غوښتنه ده.
د جاپان یو اصل بشر پال ډاکټر تیتسو ناکامورا لور هیله مند ده چې افغانستان ته لاړ شي.
د مشر لور غواړي چې د خپل ځای باندې دغه ټولنې مشرتوب پر غاړه واخلي.
نن د ناکامورا تلین دی ننګرهاریان له حکومت غواړي.
کومې پروژې شروع کړې ولې اغه نیمګړې پاتې شولې. اغه خلک چې کوم خلک ورسره کار کاوه مزدور کارانو غریب کارانو اغه هم بیکاره شول.
په لوګر کې خبريالانو د ازادي راډیو د وشل شوی خبريال الیاس دای ویر وکړ او د قاتلانو د موندلو غوښتنه وکړه.
الیاس دای د افغانستان لپاره یو رسا او یو مهم غږ و. د دې قضیو باید حکومت جدی توجه کی.
مخکې تر دې چې د سولې راپور ته ورشو د امنیت په اړه له ننګرهار یو راپور لرو. په ننګرهار کې چارواکي دا کوي چې دغه تلته د داعش وسلوالې ډلې نومول شوی والی وشلې او د دې ټلې یو بل مشر یې ژوندۍ نیولې دی. که څه هم تیر کال چارواکو ویل چې په ننګرهار کې د داعش وسلوالې ډله په بشپړ ډول ځپلې، خو د دې ډلې سره تړلې وسلوال لا هم په دې ولایت کې خواره واره فعالیتونه لري. داعش وسلوالې ډلې په روسیې کې په کابل شهر او نورو سیمو کې د یو لړ خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. پاړه لننګرهار د سجرړو خبريال سار ګلام مرزای راپور لري.
د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل دا کوي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تیر شپه د ننګرهار ولایت لپاره د داعش نومول شوی سرپرست والی هدایت الله وواشه. هغه دا خبره نن په خپل فیسبوک باندې لیکلې ده. د ننګرهار د والی ویاند تاوله خوګیانی هم رسنیو ته ویلي چې د داعش د سیمیز مشر په چپیر ولسوالۍ کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی.
د چپرهار ولسوالۍ پرل مسیمه کې د عملیاتو پر مهال د ننګرهار لپاره د داعش ډلې تشپنوم نومول شوی والی او د ځنمرګو واسکټونو مانونو جوړونکو هدایت الله د مقاومت پر مهال وژل دی.
د ننګرهار د والی د ویاند په خبره له نوموړي سره وسلې او چاودیدونکي مواد هم نیول شوي چې سیمه کې له منځه وړل شوی دی. د ننګرهار د والی ویاند امدار زیدا وکړه چې د جلال آباد ښار د اکمالاتي بې سیمه کې د قاری عبدالرحمن په نوم چې په قاری تمی مشهور وو د داعش ډلې یو بل مهم مشر هم د دلی و ملګري سرنیولی دی. د په وینا په ترسره شو عملیاتو کې ملکی وګړو او امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د ننګرهار د چارواکو د دې د اوس پیناوی په خپلواکه توګه ستونزمن دی. تیر کال افغان چارواکو اعلان وکړ چې د ننګرهار په هغه ولسوالیو کې د داعش وسلوال ځپلي چې د ډلې په کې حضور درلود، خو له دې وروسته هم په ننګرهار کې پر لپسې د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونو دوام درلود. د ننګرهار چارواکو تر دې مخکې هم وخت په وخت ځانګړو عملیاتو کې د داعش ډلې د یو شمېر نورو مشرانو د وژل کېدو راپورونه هم ورکړي وو. د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د خراسان څنګه پروستي و کې په کابل کې د یو لړ خنړۍ بریدونو مسولیت منلای. په دې لړ کې وروستي بریچې د ډلې مسولیت مانه هغه پر کابل خار د خار لمنځ د شاوخوا څلور رښتو توغندۍ او توغول و چې لزګونو کسانو ته مرګ شوب لواړه ولا او تر هغه مخ کې په کابل په هنتون د خنړۍ برید مسولیت هم منلای وو. دا په داسې حال کې د چې ننګرهار شاوخوا یو کل وړاندې افغان حکومت له داعش ټلې پاک اعلان کړ او د ډلې ته په سیمه سیمه کې د ماتې خبر ورکړ. خو د ننګرهار د خلکو یو شمېر استازي وایي داعش ډله په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې او د چارواکو دا ډول دعوې د خلکو په سترګو کې د خاورو اچولو په معنا دي. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر ازادي راډیو ته وویل چې مخکې به داعش ډلې له غرونو او ولسوالۍ فعالیتونه لرل، خو اوس په همغه شمېر او اندازه په ښارونو کې فعالیت کوي.
حکومت همیشه د ولسونو په سترګو کې خاورې شنی او بار بار یې ویلي چې موږ په ننګرهار کې داعش بوتله ختم کړی دی. اوس هم داعش فعال دی، خپل کارونه کوي او متاسفانه د خپل د چوکۍ ساتلو په خاطر باندې
دا په داسې حال کې ده چې نن سهار د ننګرهار په نازیان ولسوالۍ کې هم د لښکر اسلام ډلې او ځایي پاڅونوالو ترمنځ نښته شوې چې د سیمې د ځینو سرچینو د معلوماتو له مخې په کې څلور پاڅونوال او شپږ د مقابل لوري وژل شوي او څلور پاڅونوال او د لښکر اسلام ډلې یو شمېر غړي په کې ټپیان شوي هم دي. که څه هم تر دې دمه د ننګرهار د والي ویاند دغې نښتې یوازې پخلی کړی، خو لښکر اسلام ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا یادونه ده چې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې هدفي وژنې ډېرې شوې چې له امله د خلکو اندېښنې هم ورسره زیاتې شوې دي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
یو بل امنیتي مسله راخلو. په پکتیا کې د پنشن بی پروس موټر بم چاودنې ولسی خلکو ته د مرشوب سربیره ترانه مالیسیانو نړولې دي. که څه هم تر اوسه چا د دې موټری بم بریټ مسولیت نه دی منلی، خو د پکتیا والی ادعا کوي چې دا کار وسلوالو طالبانو کړی دی. پاره تفصیل لګردیزه د احسان آریان پوراپور کې.
دغه چودنه چې د خار د لومړی حفظ اړوند د خوست لاین په سرک د افغان ځوکونو په وګزمه وشوه، درې سرتیری وژل او نو نس ملکی وګړي ټپیان کړل. دغه چودنه د شاوخوا سیمې د خلکو مارکیټونو او عامه شتمنو ته هم زیان اړولی. ډاکټر خانزاده چې د چودنې ځای ته نږدې د روغتیايي توکو پلورنځی لري، د ماتو شیشو په پاکولو او د خپلې هټۍ د خوره شویو توکو په راټولولو بوخت دی. د یوې چودنې د دوکان ډېره برخه طبي وسایل تخریب کړي چې زیات مالي زیان یې ورسولی.
موږ ته تقریبا تر میلیونونو افغانیو پورې زیان اوښتی ده. هغه د ما یو شرکت ده چې دی کې دا ټول طبي وسایل یا د لابراتوار ماشینونه او د لابراتواري موادو ریجنټونه دا په کامله توګه مکمل تخریب شوي دي. ان تقریبا تر لس لکه پورې افغانۍ د ما شرکت ته زیان اوښتی.
د خانزاده په څیر د لسکونو نورو هټیوالو دوکانونه هم د چودنې له امله ویجړ شوي دي. دوی په جګړه کې لخ کلو کسانو په خرونو کې د چودنو او د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کوي. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د دوهې د هوکړې پر خلاف تاوتریخوالی او په خرونو کې لوی بریدونه زیات کړي دي.
دا کار وسلوالو طالبانو کړی دی سره د دینه چې د ویهی په تړون کې منلی و چې دوی به خشونت کموي، بلکې دوی زیات کړی دی. او دا فکر کوم د طالبانو په صفوفو کې دي ګڼو ډلو او ګڼو کماندو موجودیت دی چې دوی غواړي له دې لارې د سولې دغه پروسه یوازې په تاکتیکی توګه باندې پر مخ بوزي.
د مصالحه عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم د یوې اعلامیه په خپرولو سره په ګردیز کې د موټر بم د غچودنه غندلی او دای د سولې په برخه کې د شویو پرمختګونو په وړاندې لوی ګواښ بللی. نوموړی پر وسلوالو طالبانو د سولې لپاره پاکنیت د خودلو په هدف د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کړې. وسلوالو طالبانو بیا تر اوسه د چودنې د رد او تایید په اړه څه نه دی ویلي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا په وینا دوهې ته د زلمی خلیلزاد سفر دا ځل مهم دی او د اوربند په ټینګېدو کې به مرسته وکړي. د مصالحې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل چې دی تمه لري چې د خلیلزاد د دوهې سفر به دا ځل د اوربند د ټینګېدو په برخه کې ډیر اغیزمن وي. امید زهیرمل له کابل راپور لري.
خکاری چې په قطر کې د سولې خبرو پیچلې غوټه د پرانستل کېدو په حال کې ده. تازه د ملي مصالحي عالی شورا د سولې خبرو کې ورستي پرمختګونو ته هیله ښایي وایي د پرمختګونو به اوربند زمينه برابر کړي. د ملي مصالحي عالی شورا د سرګندونې داسې محل کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د سولې خبرو کې د نړیوال ملاتړ خپلول او د تلپاتې اوربند ټینګېدو په برخه کې د مرستې لپاره د سیمه هیوادونو ته خپل سفر خبر ورکړي. د ملي مصالحي عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خلیلزاد دا سفر به اوربند اعلان په برخه کې اغیز ولري.
خلیلزاد خو موثر دی، موثر سره دی یقینا چې او دا کوم شی چې په مخ کې دی لکه د اوربند دا هم د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. موږ وایو که مرسته کومه مرسته په دې برخه کې کومه نه چې ډېره چې ښه ده، زه یقین لرم اثر شته دی، تاثیر به لري.
په ښکار سیمه ته د خلیلزاد سفر د سولې د خبرو لپاره پر تګلارې د دواړو لوریو له هوکړې وروسته پیلېږي. ښاغلي خلیلزاد تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه ولیکل لومړی ترکیې ته ځي څو د دې هېواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې له خبرو د ملاتړ اړوند موضوعاتو باندې خبرې وکړي. ښاغلی خلیلزاد زیاتوي له هغه ځای وروسته به دوهې ته ولاړ شي چې وګوري له اړخونو سره د اصولو او کړنلارې په سر د هغو د وروستي پرمختګ پر بنسټ څنګه کولای شي چې مرسته وکړي څو د یو سیاسي نقشې او تلپاتې او هر اړخیز اوربند لپاره چټک پرمختګ وشي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي سیمه او د نړۍ هېوادونو ته به یې سفر دوام ولري څو د افغانستان د سولې لپاره لا ډېر نړیوال ملاتړ راخپل کړي. دا په داسې حال کې چې په دوحه کې د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی او طالبان د خبرو د پایل پر تګلارې هوکړې ته رسیدلي دي. په هغه اعلامیه کې چې دواړو لوریو په ګډه خبره کړې لیکل شوي دواړو لوریو یې ګډې کاري کمیټې ته دنده سپارلې چې د مذاکراتو لپاره د اجنډا موضوعات ترتیب کړي. په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ له خبرو نږدې اتیا ورځې تیریږي خو دواړو له دې وړاندې په خبرو کې د بنبست راتلو په تړه یو او بل ملامت کړي دي.
د جاپانی ولاس له افغان بشرپال ډاکټر تیتسو ناکامورا تلین شو. د دلور ویل دي چې افغانستان ته ځي، خپل کورنۍ هم ورسره بیایي خو امنیتي شرایطو ته ګوري. نن په جاپان کې لمیشت افغان خالد رشاد سره وی ورسپانی د ناکامورا په یاد خبرې کړې دي. جاپانی رسنیو دا مسله څرنګه راخیستې ده له ډاکټر رشاد څخه وی وره.
ډیرو اخبارو کې او ټلویزیون او رادیوګانو کې د دې کلینیک خبرې ډېرې ستاسو لیکل شوې دي او ویل شوې دي، خصوصا د دې وکال د مرګ وروسته څخه د افغانستان هغه موضوع چې څنګه په پیښه ده او د تر اوسه پورې څه کارونه کړي دي هغه څنګه دوام لري دا خبرې هم نشر شوې دي. د چونیچ اخبار دی په نامه نومېږي چې په هغه کې زما دغه سره د خبرې کړې دي او هغه مکالمه او د احمد سره نشر شوې ده او بل دغه د عمومي اخبار شې دی په هغه کې هغه نرسان چې اوریا کارت د سر په افغانستان کې کړی و د هغو سره هم انټرویو شوی دی او دغه د سره ویل شوي دي چې د په افغانستان کې څه رقم کوشش کاوه او د ده یو لوی مطلب دا و چې یوازې صحت په دوا باندې نه ش کېږي، باید سړی غذا واخلي خصوصا د کوچنیانو لپاره بیا غذا او دغشان ډېر مهم دی، نو ځکه ده د اوبو د غذا او د دې په باره کې ډېر کوشش سایه کړی.
د ناکامورا د تلین په وخت باندې داسې خبره هم په رسنیو کې د جاپان یاده شوې ده چې د په ځای به کوم بل څوک افغانستان ته ولاړ شي او دغه بشري خدمت څه د کړی دی هغه به هم ترسره کړي.
د ناکامورا چې وژل شوی دی په خپل په جاپان کې نو کې د خلکو د فکر په شکل چې افغانستان امنیت پکې نشته، نو هر جاپانی چې ورسره شاید مشکلات ورګیږي وسره، نو دوی دا فکر کوي چې دغه د عمومي دي مسلسل د څوک ورنی اما وخت پر وخت باندې به څوک ورزی او تر دا کارونه او فعالیتونه چې کیږي هغه به کنټرولوي او عبور سر قتل کیږي، خصوصا بیا د مشر لور غواړي چې د ده پر ځای باندې دغه ټولنې مشرتوب پر غاړه واخلي په یو وخت افغانستان ته ورسي.
نو د لور سي دغه نیت لري په عین وخت کې د جاپان خلک د لور ته د پیغام هم ورکوي چې افغانستان مسونه نه ده، نو د دې سربیره به د لور افغانستان ته ولاړ شي.
دا سلای از ما سره هم کړی ده چې څنګه ده چې د امنیت موضوع به څنګه ده د تاګو دا به څنګه ده، نو مرسته وایي چې دغه دي دا چې د ډیرو مدت لپاره نه یو لاندې مدت لپاره چې هم بعضې دوستانو دا ورسره یې همیشه او د دې سره د ملاقات په وخت کې باید یو اندازه فکر دا پکښې وشي. نو دغه پیشنهاد ما هم ورسره کړی دی او یا سلام یې ورکړی ده، ځکه چې وضعیت یو لږ څه ښه شي او د افغانستان امنیت یو لږ څه په قراره باندې شي، نو به یوازې دا نه بلکې د دې مېړه او یو څو کسه نور به هم ورسره ولاړ شي.
له خالد رشاد څخه په مننه. تیتسو ناکامورا کال مخکې په جلال آباد کې وویشتل شو او ووژل شو. د افغانستان په ختیځ کې د ناکامورا نیمګړې پروژې په خپل حال پاتې دي او قاتلان یې نه دي معلوم. له جلال آباده سهار ګلا میرزای راپور لري.
کله چې تیر کال د دسمبر په څلورمه نیټه ناڅرګند وسلوالو په جلال آباد کې جاپانی ډاکټر ناکامورا وواژه، نو نه یوازې په افغانستان کې بلکې نړۍ کې پراخ برګونونه راوپارول. د پی ایم ایس خیریه بنسټ مشر تیتسو ناکامورا چې ځای خلکو کاکا مراد باله، کلونه په افغانستان کې تیر کړي وو او د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې ګڼې پروژې عملي کړې وې. د ناکامورا لمرګ وروسته اونۍ و او میاشتو کې هم د هغه په یاد غونډې وشوې، مډالونه په نوم شول، فلمونه پرې جوړ شول او پر ژوند کتابونه ولیکل شول. خو هغه څه چې نیمګړی پاتې شول هغه د ناکامورا پیل کړي د بیا رغونې پروژې وې چې تر اوسه هم نابشپړې پاتې دي. د ننګرهار اوسیدونکو پر حکومت نیوکه کوي چې د ژمنو سربیره په تیر یو کال کې د ناکامورا د قاتلانو د موندلو لپاره کوم کوټله اقدام نه دی کړی. د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکو شیرزمان د ناکامورا وژونکو د نیولو ورمنجن دی.
هیڅ دومره خدمت په افغانستان کې چا نه دی کړی لکه ناکامورا چې کړی. دشتې رغونه ټول شتکړ، خلکو لای د کار زمينه برابر کړله، پارکونه جوړ کړل، جمعیتونه جوړ کړل، مدرسې خلکو له جوړ کړل. او دغه قاتلین ولی حکومت سترګې په خړینې ولیدي او دغه د ناکامورا قاتلین ولی نه نیسي؟ د ولس مشر اشرف غنی نه زما غوښتنه دا چې باید دغه قاتلین زر تر زر باید ونیول شي.
د جلال آباد خار وسیدونکو اسمت الله بیا وایي کال وشو خو نه د ناکامورا وژونکو په ډاګه شول او نه د هغو نیمګړو پاتې پروژو پانه چا واړوله.
یو خدا چې چا وشت چیرته خلک لاړل، څنګه شول، هغه هم دسې مجهوله خبره پاتې شوله. او کومې پروژې شروع کړې ولې هغه نیمګړې پاتې شولې، هغه خلک چې کوم خلکو ورسره کار کاوه، مزدور کارانو، غریب کارانو، هغه هم بیکاره شول. نه یې څوک پوښتنه کوي، هر څه دا ټول مجهول پاتې دي.
تیتسو ناکامورا ته د هغه د بیا رغونو کارونو ته په درناوي د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړل شوی و. ناکامورا نږدې شل کاله په ننګرهار، کونړ او ځینو نورو ولایتونو کې د روغتیا، اوبو لګولو، باغدارۍ او نورو برخو کې لسګونه پروژې عملي کړې دي. ډاکټر ناکامورا د 1998 لمریز کال د لیندۍ یا قوس په 1998 چې د میلادي کال د ډسمبر له 4 سره برابر وه، په جلال آباد ښار کې په ډزو ټپي او وروسته یې د سختو ټپونو له امله په روغتون کې سا ورکړه. د نوموړي مرګ په افغانستان او جاپان سربیره په نړۍ کې هم پراخ عکس العملونه راوپارول. له جلال آباد نیولې تر کابل، توکیو او نیویارک پورې په یاد خلکو شمې بلې کړې او د د درناوي غونډې جوړې کړې. کله چې د افغانستان په ملي بیرغ کې پوښلی د ناکامورا تابوت له کابل څخه توکیو ته لیږدېده، نو افغان ولسمشر هم اوږه ورکړه او هغه مهال په خپلو څرګندونو کې ژمنه وکړه چې د ناکامورا قاتلین به پیدا کوي او د قانون منګولو ته به سپاري. افغان حکومت هم دارنګه د ناکامورا د نیمګړو پروژو د بشپړولو ژمنه هم کړې وه، خو دا دواړه ژمنه تر اوسه نه دي عملي شوې. د ننګرهار والی زیول حق مرخیل وایي د ننګرهار ولایتي اداره له پی ایم ایس موسسې سره په ګډه د ناکامورا د نیمګړو پروژو د تکمیل لپاره د بودیجې په موندلو بوخته ده، څو بشپړې کړي.
عاملینو پسې جدي پلټنه کوو، امیدوار یاسو چې پیدا یې کړو، د قانون منګولو ته یې وسپارو او هغه پروژې چې د ناکامورا نه پاتې وي پی ایم ایس جمع د افغانستان حکومت د هغې تکمیل باندې کار کوي، د هغې ته بودیجې پیدا کولو باندې کار کوي، نو انشاءالله هغه ستر ارمان ته چې ناکامورا کار کول د هغه ارمان پوره کېدو لپاره شپه ورځ هلې ځلې کوي.
تیتسو ناکامورا په پښتو ژبه رواني خبرې کولې. په 3 کلنۍ کې ووژل شو او جسد یې اونۍ وروسته جاپان ته ولېږدول شو. د جاپان دولت هغه ته د مرګ وروسته د ده د بشري فعالیتونو په پار لوړ دولتي نښان ورکړ او هندوستان هم د 13 جنوري په میاشت کې د پدماشری په نوم د هند لوړ ملکی دولتي مډال د ناکامورا په نوم کړ. سهار ګل میرزا، ازادي رادیو، ننګرهار.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د د امریکا متحده ایالاتونو په بغداد کې د خپل سفارت د مامورینو شمیر کم کړی دی. امریکا دا اقدام وروسته لدی وکړ چې تیرونه تهران ته نشته د ایران یو اټومي ساينس پو ووشل شو او ایران تور ولګاو چې اسرائیل دغه ساينس پو ووشلو کې لاس لري. ایران په عراق کې نیابتي ملیشه ځواکونه لري او ګمان کیږي چې هغه شایي دغه چخصتو لپاره پر امریکایي هدفونو بریټ وکړي. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونو په داسې حال کې چې په عراق کې له ایرانی او عراقي ملیشو ډلو سره کار کې زیات شوی، د بغداد له سفارت څخه خپل یو شمېر کارکونکو باسي. په عراق کې د امریکا سفیر ماتیو ټیولر د رسنیو یو له وروستیو راپورونو وروسته پرون په موقت ډول د کارکونکو د کمولو موضوع تایید کړ. په هغه ویډیو کې چې د امریکا د سفارت په فیسبوک پاڼه کې خبره شوې، ټیولر ویلي دی او د ډیپلوماټانو اصلي ټیم او پوځي سلاکاران به خپل دندو ته دوام ورکړي. څرګندنه ده چې په عراق کې د امریکا له دې تر ټولو ستر سفارت څخه 200 ډیپلوماټان استل شوي دي. خو امریکا په داسې وخت کې په عراق کې د خپل سفارت د کارکونکو او ډیپلوماټانو شمیر کموي چې ولسمشر ډانلډ ترامپ منتخب ولسمشر جو بایدن ته د وخت تر سپارلو وړاندې پر ایران فشار ډېروي. بایدن ویلي چې په جنوري کې د سپینې ماڼۍ د واګو له ترلاسه کولو وروسته به هڅه وکوي چې د ایران سره خبرې پیل کړي. اټکل کیږي چې بایدن به په دې شرط د ایران او سترو قدرتونو د 2015 اټومي موافقې ته بیرته وګرځي چې ایران د موافقې شرطونه تطبیق کړي. ترامپ په 2013 میلادي کال له دې موافقې په یو اړخیز ډول ووت. په سیمه کې ترنګلتیا وروسته له دې زیاته شوه چې تیره اونۍ د ایران اټومي ساینس پو محسن فخری زاده تهران ته نږدې ووژل شو. ایران تور لګولې چې فخری زاده د اسرائیل له لوري وژل شوی او په غیر مستقیم ډول امریکا هم تورنوي. د مسالې دا احتمال پیدا کړی چې د ایران نیابتي ملیشي به غچ واخلي.
ستاسو لا پیغامونو
صاحب الله د صابل ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام لرم چې دلته په صابل ولایت کې څو کاله کېږي چې دا د مهاجرینو ځکه نه دي توزیع شوي. خلک د سرپناه ځایونه نه لري، نو دلته چې ودی ته وایي چې دغه ځکه ولې نه توزیع کوي، وایي دا امر له کابل څخه نه دی راغلی. د مهاجرینو د چارو د وزارت څخه مو دا هیله ده چې آیا دا ولې داسې دونه وخت وتلی ده او دغه ځکه په خلکو ته نه توزیع کېږي؟ تقریبا اوه اته کاله کېږي.
زنایت ساتیما د کونړ ولایت د مانګي ولسوالۍ نه زموږ دا پیچ درې سړک ډېر زیات خراب شوی دی. اوبه پکې بهیږي. زموږ د والي صاحب محترم نه دا هیله ده چې دا سړک کم دی وخوړل شي. والسلام به احترام.
زه اختر محمد خادم در من ولایت د واشیر ولسوالۍ د سیمه خنایری کې ولا ده. پیغام لاده موږ په سیمه کې د لاګل څخه د لومړی څه مو دا ده چې موږ په سیمه کې لاري بندي د درو نه شرایط خدای واشیر ولسوالۍ په سیمه کې طالبان د لاري بندي کړی چې د واشیر ولسوالۍ بازار تام یا د واشیر سیمه ته د دولت اهیاد د دې څخه خاطر شیل راوړي چې په ټول د قانون او بازار او اصل لاري بندي کړی چې لري هغه کده د اړ خواد خلاره بندي د درې نه چې په ټول واشیر ولسوالۍ کې نه وسایل ستل تل وځل ولري د موټر ګاټ تل هم نه سمدار د چاو ګراو بلنه دی چې څنګه نه دمر ساده سره د دولت مستوی چې لار د خاصه وو اوس دې ته خرڅ خو تیارې کړی چې دوی خو د بلا خاطر تیارې کړل روان دي. موږ ته څه څنګه نه نه کې چې موږ لري باندې د دې څنګه سره کورې د واشر وسوالي په سیمه کې د دولت خمدا غوښتنه ده چې موږ ته یو لار ته پرانی چې موږ ته د خاط خمد خپل سیمه ته ځان او د دې چې موږ هغه چې پاتې دي چې نو تاسو ورکې د ډاکټر سی الله لري دا چې ټول واشر وسوالي و 3000 کې د ډاکټر دغه شي پاتېږي. څه موږ دغه هغه موږ ټول غلا ته ورکړي د اوس د ښا د نور سره مخ په دې ځل کې د دولت خمدا ویل د چې موږ لار ته چې موږ سره مرسته وکړي. یو سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوس د رادیو په منځني څخه دوله شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوري وړاندې به په خبرونه کې د لوګر د خبريالانو د غونډې حال درکو چې د ساجی رادیو د وشل شوی خبريال الیاس دای ویره په دې غونډه کې خړای دی او له حکومتې غوښتل دي چې د الیاس دای قاتلان پیدا کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
دانش افغان له جلال آباد لیکي افغان حکومت د ناکامورات بیا رغونې پاتې پروژې بشپړې کړي. عبد الواحد مدقیق له لوګر لیکي د ناکامورات پاتې کارونه باید بشپړ شي. عبدالباری امین د غزنی له ګیلان لیکي د مخابراتو له وزارت غواړو چې خپل دفترونه ولسوالیو ته انتقال کړي. قاری سیف الاسلام له هلمند لیکي له طالبانو په جدید توګه غواړو چې د افغانستان له حکومت سره روغه وکړي. بشیر هلمند لیکي له حکومت او طالبانو هیله کوم چې ژر موافقه ته ورسیږي سوله وکړي. او عبدالعزیز غالب له مارجی لیکي جنگ د حل لار نه ده، خدای دې وکړي چې بایزت او تلپاتې سوله راشي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفی الله سنګزي څخه.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي حکومت ژمن دی چې ډاکټر تیتسو ناکامورا نیمګړې پروژې بشپړې کړي. ښاغلی غنی دا خبرې د جاپاني بشرپال ډاکټر ناکامورا د وژنې د لومړي تلین په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې وکړې. ناکامورا چې درې لسیزې د افغانستان خلکو ته د روغتیا، کرنې او بولګولو په برخه کې خدمت وکړ، د 2019 کال د ډسمبر په څلورمه په ننګرهار کې تیرور شو. د ننګرهار والی ضیا الحق مرخیل ادعا کوي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت لپاره د داعش نومول شوی والی هدایت الله بیګا په یو لړ عملیاتو کې وواژه. د لوګر یو شمیر خبریالان او د رسنیو کارکونکي وایي د محمد الیاس دایی له وژنې درې اونۍ تیریږي، خو حکومتي چارواکو د دې پیښې په اړه د خپلو څیړنو پایلې له رسنیو سره نه دي شریکې کړي. دایی د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لښکرګاه کې په یو بمي چاودنه کې وژل شو. په نړۍ کې د کرونا د واکسین د تطبیق لپاره د هیلو په زیاتېدو سره د دې ویروس له لاسه د مړو شوي خلکو شمیر نن له 1.5 میلیونه واوښت. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی مجیب الرحمن په کرونا اخته شوی. د آسترالیا د بیګ بش لیګ د بریسبن هیټ لوبډلې چې مجیب الرحمن پکې لوبیږي په یو اعلامیه کې دا خبره کړې، خو ویلي دي چې د هغه د ژر ښه کېدو لپاره هلې ځلې کیږي.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل. ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي اوریدونکو پروګرام لرو چې پکې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو خو اوس په لوګر ته ورشو. د لوګر خبريالانو د ازادي راډیو د وشل شوی خبريال الیاس دای د قاتلانو د مونډلو غشتنه کړې ده. د خبريالانو وی حکومت د قضیه جدي تعقیب کړي. الیاس دای نشتې درې اونې مخکې د هلمند په مرکز لشکرګا کې هغه مهال وشل شو چې په خپل موټر کې ناستو او مخناطیسي ماين په موټر چاودنه وکړه. نجیب الله الخیل راپور لري.
د لوګر خبريالان او د رسنیو کارکونکو وایي د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایی د وژنې درې اونۍ تیریږي، خو تر اوسه حکومتي چارواکو د دې پیښې په اړه د خپلو څېړنو پایلې رسنیو سره نه دي شریکې کړي. دوی وایي د دایی د وژنې د قضیې په څېړنه کې ځان اندېښمن کړي او فکر کوي چې ممکن دوی هم په خپلو رسنیزو فعالیتونو کې له ورته حالت سره مخامخ شي. د جمعې په ورځ په لوګر کې د ملي پیوان راډیو د امتیاز خاوند او خبريال متی الله سرور ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې یاده پیښه په جدیت وڅېړي او پایلې دې له رسنیو او ولسونو سره شریکې کړي.
د دریو اونیو په تیریدو سره د دایی صاحب د شهادت په تړاو حکومت هیڅ وضاحت ورنه کړ، څېړنې ونه کړې او پایلې د دایی صاحب کورنۍ او همدارنګ د خبريالانو کمیټو او یا نهادونو سره هم شریک نه کړ. دا واقعا د اندېښنې وړ ده خبريالانو ته چې یو خبريال په یو سیمه کې یو چیرته وژل کیږي او حکومت ځان غلنیسی. موږ ل خپل کار څخه نا امید یو او چې کار کوو هر ورځ موږ سره خپل تشویش دی چې خدای نه خواسته د دایی او یا هم نقشبندی او یا هم د سیاوش ل برخلیک سره موږ بم کېدای شي مخامخ شو.
د زکی په نوم د لوګر یو خبريال وای الیاس دایی په ملي او نړیواله کچه د افغانانو یو رسا غږ وو او په دې ډول وشل کې د افغانانو لپاره د زغملو وړ نه دی. د ایزیاتوی افغان حکومت باید دا قضیه په جدیت وڅېړي او امینین ولسته په ډاګه کی.
د الیاس دایی وژل کېدل د ملي او بین المللي سطحه د افغانستان لپاره یو رسا او یو مهم غږ وو. د دې قضیو باید حکومت جدي توجه وکړي او بررسي وکړي او د کسانو هویت باید افشا کړي.
په لوګر کې د ملي پیوان په نوم د وی سیمه ایز رادیو خبريال حبیب الرحمن کاکړ بیا وایي په ټوله کې خبريالان په افغانستان کې خوندیتوب نه لري.
لبد مرغه باید وایم چې په افغانستان کې خبريالان مسؤلیت نه لري. په هر وخت کې دوی له خطر سره مواجه دي، لکه مثال دایي صاحب او دا راز نور ژورنالیستان. دغه موضوعات په اولو ورځو کې یو څه تودوي، وروسته څوک پوښتنه نه کوي چې د برخلیک کوم ځای ته ورسېد، د چا له خوا قتل ورسول سو چا وزه د څه په خاطر اولی وزه
په سوال خاطر زون کې د سردار شفق په نوم یو بل آزاد خبريال وای حکومت د خبريالانو د ژوند د خوندي توپ برخه کې پاتې راغلی
حکومت د خبريالانو د امنیت د ساتلو په برخه کې مطلق پاتې راغلی د یواز الیاس دینه د چ په شهادت رسیږي زموږ د خبريالای جګر ډیر ملګری په شهادت ورسید علامه حکومت پښتنه مونکړه نو زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې د خبريالانو ژوند ته د جدي پاملرنه وکړي
په لوګر کې خبريالانو او د رسنیو کارکونکو دا هم ویل دوی به تر هغه د محمد الیاس دایی د وژنې د پیښو د څېړنې غوښتلو ته دوام ورکوي چې افغان حکومت او اړوند ادارې په دې اړه د خپلو اقداماتو او څېړنو پایلې په واضح ډول رسنیو او ولس سره شریکې کړي
شنبه پورز به شهادت رسید او ما گفتن شدتا هم نبزاتی کو
ده حملو قربانیان ده آزادی رادیو پا ویپانه کی ببینه azadiradio.com
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو او په دې پروګرام کې تاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خپاره کړو د ورځې یو موضوع راخلو د دسمبر 4 مده نن د بانکونو نړیواله ورسته په افغانستان کې ویل کېږي چې یوازې 15% خلک له بانکي سیستم استفاده کوي لکابل په دې اړه رحمت الله افغان راپور لري
شاوخوا ولس کال وړاندې کله چې د افغانستان په اساسي قانون کې آزاد بازار ومنل سو په دغه هیواد کې اوسنۍ عصري بانکي سیستم رامنځته او په فعالیت یې پیل وکړ تر ډیره تمه دا و چې بانکي سیستم به د افغانستان اقتصادي وده چټکه او ستر بدلونونه به رامنځته کړي خو د بیلابیلو لاملونو ترڅنګ روانې جګړې لکه د نورو برخو په څیر بانکداري هم اغیزمنه کړې ده تر 2013 میلادي کال په افغانستان کې بانکي سیستم پراخ شو او د سیمې په کچه افغانستان چټکه اقتصادي وده خپل کړه چې په همدې کلونو کې د دغه هیواد اقتصادي وده ان تر 10% لوړه شوه که څه هم د افغانستان بانک او د بانکونو اتحادیه بانکونو ته د وګړو د لاسرسي په اړه څه نه وایي خو د افغانستان بانک پخوانی مرستیال خان افضل هډوال وایي چې اوس مهال تر 15% افغانان بانکداری ته لاسرسی لري
شم چې د 12-15% نفوس چې بانکي حساب ته یا بانکي نظام ته لاسرسی لري تر نن پورې مماغه 12-15% پورې دي
اوس مهال په ټول افغانستان کې دیارلس دولتي او خصوصي بانکونه فعالیت لري چې تر ډیره د پیسو د لیک درا لیک او همدا شان د دولتي کارکونکو د معاشونو د ورکړې چارې سمبالوي د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې بانکونه له نورو خدماتو سربیره باید خلکو ته د کاروبار لپاره واړه او لوی پورونه ورکړي خو خنافسل هډوال وایي چې دمګړی پټول افغانستان کې فعال بانکونه یوازې 10% واړه پورونه ورکوي خو د بانکونو لالوري د پورونو د ورکړې کچا په 2013 میلادي کال کې هغه وخت چې کابل بانک له اقتصادي مات سره نو مخسوي 70% ته رسیده د افغانستان بانک او د بانکونو اتحادیه په دې اړه معلومات نه ورکوي په 2013 میلادي کال کې هغه وخت کابل بانک له دیوالی کې دوه سره مخ شو چې ونډوالو د بانک له پانګې پیسې وبېستلې د اقتصادي او بانکي چارو یو شمیر کارپوهان وای کله چې کابل بانک له اقتصادي ماتې سره مخ شو نو په ټول افغانستان کې په بانکي سیستم د خلکو باور ته لوی زیان ورسید دوی وای د افغانستان د بانک چارواکو په بانک د نه کنټرول له کابل بانک سره احساساتي چلند د نړیوالو له لوري په افغان حکومت د سیاسي فشار د زیاتوالي له امله کابل بانک له دیوالي کېدو سره مخ شو د دغو کارپوهانو له ډلې وحید الله غازی خلوای په افغانستان کې چې کوم بانکونه فعالیت لري لومړی معیاري نه دي او بل په هر ځای کې څنګ نه لري
چې په نورو دنیا کې بانکونو کې دي هغه په افغانستان کې نه دي فرضاً په هر ځای کې څنګه نه لري ماسترکار دې نه چلیږي یا ډېر کم دی یا په ډېر مشکل سره دغه کېږي یا که تاسې اکاونټ خلاصوئ په ډېر مشکلات یې درته خلاصوي نو دغه لاملونه دي چې خلکو اوس هم زه باور نه لرم چې 15% خلک دي دغه ته لاسرسی ولري ډېر کمه فیصد دي خلک په بانکونو کې پیسې لري ځکه چې باور پرې نه کوي خلک
دای وای بانکداران په خلکو او خلک په بانکدارانو باور نه لري نه هم بانکونه د ډیرو پورونو ورکړې ته زړه ښه کوي او نه هم خلک په اسانۍ پورونه اخلي تر ډیره په افغانستان کې د بانکدارۍ مسؤلیتونه صرافان مخې ته وړي صرافان وای د بانکونو پر ځای خلک په صرافانو زیات باور لري د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د رهبری شورا غړی امین جان خوستای وای نوی سلنه صرافان پولی خدماتونه او وړاندې کوي.
صرافان دومره د صرافای لري ټول افغانستان کې چې ګوډ ګوډ تا او په یو سات په نیم سات کې په تلیفون د لارې به تاسو پیسې خدمات ارزه کولای شي. نو نسبتا بانکونو ته صاحبه نوي تیسر صاحبه صرافایو کړوړه محقتی او ولس اعتماد لري او ولس کار وسره کوي او بانکونو سره نه ولس کار کوي نه اعتماد پاتې ده
د ډیسمبر څلورمه د بانکونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. هر کال دا ورځ په نړۍ کې د دې لپاره نمانځل کیږي چې د بانکي ستونزو هواري ته د مسؤلینو او چارواکو پام ډیر سي. د اقتصادي او بانکي چارو کارپوهان وای د دې لپاره چې په افغانستان کې د بانکداری سیستم ښه وغوړېږي په بانکي سیستم د خلکو باور یو ځل بیا تازه سي نو لازمه ده چې له بانکي سیستم سره سیاسي چلند ونسي او د افغانستان بانک چې په نورو بانکونو د نظارت چارې په غاړه لري پاک او مسلکي کسان پکې په دندو وګمارل سي. دوی ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې ځانګړي بانکداري وده وکړي په ځانګړي ډول په کرنیزو او تولیدي برخو کې ځانګړي بانکونه رامنځته سي او اوسني بانکونه نورو برخو ته خپلې څانګې وغځوي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله وسی په همدې هله ستاسو د دی ونی خبرونه در تخبروم. په دې خبرونه کې موږ د کونړ ولایت د اوسیدونکو شکایتونه راخیستي دي او د دغه ولایت له چارواکو سره مشارکې کړې دي د غوي جوابونه ووري. البته د خبرونه په یو برخه کې د کونړ ولایت او په دوهمه برخه کې ستاسو د نور ولایتونو څخه هم شکایتونه لرو چې د بیلګې په ډول مرخص دي. نو ډیر مونږ هم ورزو د کونړ د اوسیدونکو شکایتونو ته دغه شکایتونه باید تر یوې وقفې وروسته واورو.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم صاحب په دې خبرونه کې را سره دی او ستاسو دوستانو پښتنې په جواب کې مصمم صاحب خبرونه ته شرغلی او په سر کې غواړم چې د یو اوریدونکو اواز تاسو ته دروړم چې خپل دوی خپل شکایت درته وایي چې تستونز لري او بیا به راسو ستاسو جواب ده.
زه حاجی شیرحسن د کونړ ولایت اواز آباد ولسوالۍ سره په تماس کې یم. سره دا چې زمونږ د ولسوالۍ روغتون ډېر وړوکی دی او نفوس تقریبا 80,000 ته رسېږي. تر اوسه څرمی مېمن مېر شوی. تاسو زمو هیله دا ده چې زمونږ دا پیغام نور پولو چارواکو ته ورسوئ چې د ترمیم په لږ پراختیا ورکړي. دې ترمیم دا زمونږ روغتون ترمیم او لږه پراختیا ورکړي چې خلک پکې ځای شي. دا به مو ډیره مهرباني وي. مننه. لومړی خو ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. مننه چې موږ ته وخت راکړ او د خلکو غوښتنې ستاسو د راډیو له لارې سره شریکې شوې. د حاجي شیرحسن ورور د غوښتنې په ځواب کې کوایم په کونړ کې په وروستیو کې د روغتیا په برخه کې دلته دولت لوري هڅه ګرندې شوې دي. موږ دلته په ولایتي کچه یو لوی روغتون کار پیل کړی دی. 220 روغتون دی چې مخکې د دینه کونړ خلکو اساسي روغتون نه لري. په دغه وخت کې د ولس غوښتنو همدارنګه د ادارو هڅو په اساس باندې موږ دلته په ولایت کې 220 روغتون چاري پیل کړی چې ډېر په چټکۍ روان دي. د دې ترڅنګ په ولسوالۍ په کچه هم موږ د روغتیايي مرکزونو د ارتقا هڅه پیل کړې چې په روان کال کې 3 ولسوالۍ روغتیايي مرکزونو ارتقا وکړه. د روغتیا وزارت یو موضوع دغه چې د دې د سیمې د خلکو د نبوس په ثقه باندې غلطه د روغتیايي خدمات وړاندې کوي. نو غازی آباد ولسوالۍ هم زمونږ په پلان کې ده چې څو د دغه وختن هم د روغتیا وزارت سره شریک کو څو د روغتیایي مرکز ته ارتقا ورکړي. دغه پروسه جریان لري، په دې روان کال کې تقریبا درې روغتیایي مرکزونه ارتقا کړل.
بله ډېر مننه. دا بل اوریدونکي به هم واورو په ګډه بیا ستاسو جواب ته راسو.
السلام علیکم. رفیق الله د کونړ ولایت د دنګام ولسوالۍ د سری مدید کړي څخه انتخابات کی
وس هغه پخوانی وخت نه دی، وس په ولایتي کچه دلته چې بودیجه جوړیږي، مونږ بودیجه کې ولس ته ورکړي او هر کال لپاره بودیجه دا د ولسونو د وختونو په اساس باندې جوړیږي. په ولسوالیو کچه هم د خلکو وختنې راټولیږي او هم په مرکز کې د خلکو د وختونو په اساس دلته مونږ بودیجه جوړو او هغه په ولایتي پلان کې ځای کوو. د پلان له مخې بیا هغه پلان وزارتون ته هم لیږل کیږي. دغه ورو دغه موضوع موږ واغستله او د مربوطه ادارو سره به شریک کوو، هڅه کوو چې د دوی دغه لاسرسی وکړي او د مربوطه کمیټې سره دغه غوښتنه شریک
کورمودن. دغه راز یو بل اوریدونکی هم لرو د کونړ ولایت څخه، ته د ستونزه به وره.
السلام علیکم. زنایت ساتیمه د کونړ ولایت د مانګي ولسوالۍ نه. زمون دا پیج درې سړک ډېر زیات خراب شوی دی او ګوپ کې بهيږي. زمون دا والي ته محترم نه دا هیل ده چې دا سړک کم دی وړل شي. والسلام.
واقعا چې د پیج درې سړک دا یو لوی ستونزه وه او په دې ورستیو کې د ولایت مقام همدارنګه ورسونه وکیلانو په دې برخه کې ډېرې هڅې کړې دي او زمونږ هغه هیله مندي پیدا شوې ده. او بلکې دې کلک هیله مندي چې راتلونکي درې څلور میاشتو کې دغه سړک د اساسي جوړېدو کار پیل شي. اوس د نورستان او کونړ ولایتونو ترمنځ یو شمېر سیمو کې هلته کار روان دی. په چپې درې ولسوالۍ کې هم یو سړک ترمیم شو، خو دغه واقعا چې دغه سړک په برخه کې ستونزې شته او ادارې په دغه برخه کې هڅې کړي او دوی ته ډاډ ورکوي چې په نږدې وخت کې د نوي کال په پیل سره به موږ ته ډاډ راکړل شوی دی چې دغه سړک د اساسي جوړېدو کار به پیلېږي.
کورودن یو بل اوریدونکی هم راسره دی.
پیلي حکومت د انتخاباتو مخ کې د پلان د وزارت نه اعلان وشو چې دوه لکه او درې څلوېزره تندونه موږ جوړو چې د بارانه اوبه مهار کړو واړه او لوی. تر اوسه پورې موږ هغه پلان په سترګو نه لیدلی او ډنډوکې موږ ته نه لیدل شوی. تو د ځمکې للمي دي او شړې پرتې دي. هیله مې د حکومت نه دا ده چې دې ګلان غوړ وکړي او خلکو ته خدمت وکړي. او سلام په احترام.
مننه. که د بخار په برخه کې وایم، په کونړ کې ډېرې سختې پروژې روانې دي. که د غنې نو زویم دا به د هېواد په کچه لومړی ولایت چې د بخار په برخه کې دلته ډېرې پروژې پلي کېږي. موږ په کونړ کې اوس د بڼوالۍ زنجیروي ارزښت دغه پروژه هم پیل شوې ده. د دې ترڅنګ دغلته موږ د لمریزې برېښنا په واسطه باندې د کاریزو ځمکو د اوبه کولو پروژه هم روانه ده. د دې ترڅنګ په دانګام ولسوالۍ او چپې درې ولسوالیو کې دغلته د باغونو جوړولو چې دغه باغونه به د څاڅکي سیستم په واسطه باندې اوبه کېږي. د ورور چې خبره وکړه هغې د وزارت موضوع یاده کړه. او موږ په کونړ کې په دې برخه کې د څاڅکي سیستم همدارنګې د مریضې برېښنا په واسطه د ځمکو خړو په همدارنګې د کانالونو په واسطه باندې په دې برخه کې موږ ډېرې پروژې روانې. اوس په نورګل ولسوالۍ کې یو لوی کانال روان دی چې تقریبا 12 کیلومتره کانال دی. د دې ترڅنګ په خاص کونړ ولسوالۍ کې هم یو لوی کانال بشپړ شو. او په مرکز اسدآباد، نرنګ او مروري ولسوالیو کې موږ د بخار سیستم د لمریزې برېښنا په واسطه چې ځمکې خړوبېږي تقریبا 300 تجربې به ځمکه باندې دغه نه خړوب شي دغه سیستم لرو. او پلان هم دی چې دغه پروګرام نور ولسوالیو ته هم وغځېږي. نو په دې برخه کې یو څه هڅې شوي دي او بیا هم د خلکو تقاضا ډېره ده او هغه څه چې د ولایتي ادارې په امکانات په پلاس کې موږ به د خلکو وختي مرکز سره شریکو او دې برخې ته بنسره سي.
بله مسوس یعنی د سي وخت معلوم دی چې څونه وخت کې په دغه کانالونو بشپړ سي او د خلکو د استفاده وړ بسي.
او دلته په بیلابیلو برخو کې ما یادونه وکړه چې پروژې روان دي، ځینې پروژې بشپړ شوي دي. ما یاد کړه چې په خاص کونړ ولسوالۍ کې ډېر یو لوی کانال پروژه بشپړ شو، وس په نورګل ولسوالۍ کې زموږ یو غټ کانال کار روان دی چې تقریبا 20 کیلومتره کانال دی. وس په وټپور ولسوالۍ کې هم د خوړو نړیوال سازمان په همکاري باندې چې خلکو ته د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکوي، هلته په یو کانال باندې کار روان دی. د مریضو برېښنا پروژې معیاري کړې او د دې ترڅنګ په نوي کال کې هم موږ یو شمېر پروژې په پام کې نیولې دي. ترڅنګ د مشروطي بودیجې له مخې هم تقریبا موږ د 9.8 میلیونه بودیجه موږ تر کړې شوې. په هغه کې هم موږ د خلکو د اړتیاو په اساس، د خلکو د غوښتنو په اساس باندې پروژې نیولې دي او هیله مو ده چې د دغه سیمې خلکو ته پکې هم لاسرسی وشي.
بله مننه. مشکلاتونه خو ډیر دي، خو موږ د بیلګې په ډول دغه یو څو راخیستي و. یو بل اوریدونکی هم ستنه د دې پښتنه به هم واورو، بیا به تاسو جواب ورکړئ.
مننه، زه هم خدمت کوم.
زه د کلون خبرې کوم وروره. والله ازادۍ راډیو ته خپل نیکې خلی احترامات وړاندې کوم. وروسته مخکې ما یو پیغام نشر کړی و چې وزیر سره دا خبره شروع کړې ده ماجبینو شهدا او د کلون کې چې کم دا ماجبینو ریاست دی دا ټول په رشوت په واسطه باندې کار کوي. زمونږ دوه درې کال روپۍ پاتې دي او اوس پرې څوک چې ورشي وای نن راځي سبا راځي او چا چې واسطه یې او بلرته یې او رشوت یې هغې کار کوي او روپۍ ورکوي. نو زمونږ دا خیله ده، زمونږ دا آواز ماجبینو وزیر سره شریکي چې دا کلون کې وای دا فساد په دغه ریاست کې دی. ستاسو مهرباني غواړم او زمونږ دا پیغام دغه ماجبینو وزیر سره شریک چې زمونږ د کلون د ماجبینو دا مشکل ختم کړي. وسلام.
بله مسلم صاحب، د دې ورور ادا او تاسو
مننه. مننه. په عموم کې کوم وایو د هیواد په کچه د شهدا او معلولینو د دې د یو ارزیابي شروع چې کلون کې هم دغه چارې ډېر په بریالیتوب سره پای ته ورسېده او تقریبا 10% کار به پاتې په دغه برخه کې. ډېر تقریبا د 10 میلیونو شاوخوا کې روپۍ د دولت سپما شوې چې ځینې د سینومونه چې خلک شتون په اصل کې نه لاره. او په دغه پروسه ډېره شفاف روانه ده. په دې برخه کې د ولایت مقام له لوري ډېر یو ګډ هیئت ټاکل شوی. په کې کشفي ادارې دي، د عدلي ارګانونو استازي هم پکې شتون لري. دغه پروسه جریان لري په کونړ کې. بل د ادارې د لوري د فساد ورونو ته بالکل موږ په اطمینان سره وو. ولایت مقام د فساد په وړاندې سره د مبارزې په برخه کې ژمن دی او هغه ورونه چې دوی کومه لیکنه لري د ولایت مقام دروازې د دوی ته مخلاص دي. یو هسي خبره ده او هغه څه چې دوی په شواهد باندې ولایت مقام ته وړاندې کوي هر څوک چې هغه سره به قانوني چلند وشي.
د زیاته برنه کوم د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم صاحب کور مودن چې د دې ولایت اوریدونکو شکایتونو مو جواب کړل. ډیره مننه.
مننه لطا صاحب. مننه.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د لنور ولایتونو څخه هم ستاسو دوستانو پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غواړم په دې برخه کې په ګټه سره وورو.
د هم قیس اتلی مداهل من ولایت د کجکی ولسوالۍ نه. دلته د کجکی ولسوالۍ کې تم د مخ کې د زمیندار د ولې کیسې روانې وي. والی او د ولسمشر اشرف غنی له لوري واجد خلکو سره وسو دي خو بیا والی کار ولا بیا البته نه دي تر سره سوی. نو زه د ورپور چارواک څخه دا غوښتنه لرم چې د مجد زمیندار والا وکړي دکچې بزګران ډېر سخت اړتیا ته لري. نن نه خدای ته مې
یو لغمانه جلګر لسواره ز جلګر هم کلمه مطلب ان زر کولم دا دفتر ته څنګه چې کله موږ مایه ورته سبسته ده چې مشکل پیدا کوي. کله راته ویل غره راول کله وی راته پیر غره راته دا سره کم کار دوه سره کم لاګان شروع دي. ولا کوم غږ چې جګر خو نه خلکو ته خلکو په ذات کړي ورو جګر خو نه ورو دا سره کم خل ډیر چې چا په ونده ته ورته ده.
بله ایز نو ایز یم د ورته ولات چې جنسي مسولیت سره اړیکه در سره نیولې دي. ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وروسته له سلامونو څخه دغه د نورزالدین ایوبین سره هیڅوک هم کومک نه کوي، نه حکومت، نه نورې خیریه موسسې. ستاسو د رادیې له لارې په چارواکو دا غږ کوم چې نور غیر ضروري مصارف دې کم کړي او دغه د نورزالدین ایوبینو لپاره دې هم یو څه تقاعد په پام کې ونیسي تر څو د هغوی مشکلات هم له منځه لاړ شي، ځکه
السلام علیکم رحمت روان اکبر احمد ونامہ خبر کندار کابل پلار بانجے مکور لکھا تھا جنڈا تھا اور جیسا پوچھتی ہے ڈیئر پاس روانی مگر سر کی انسانیت نے کہیں دا کلا کم دا رقم دی نوره په نامه یو کوسته دا در مټر ز 2000 افغانۍ زر افغانۍ غواړي دا سم کور کم دا 2000 افغانۍ غواړي اجنډا کم دا 2000 افغانۍ غواړي غواړي نن ما دا ورور شروع دا غیر دا یو کوي وخې مټوان انډیر وی عزت کوي څنګه نور دا کوي یا څه ورته وای. سلام علیکم. السلام علیکم بکار ورایت عزیز ورسوله نه خو نعیم خبر کوم دا د رضا خیر د منګل د درې پر ورځ د مخابرات شرکت نمنګ خواهش ته دې پر ورځ دزګا د کوي چې اوی دې بل دزګا ته پام لرنه وکړي. و سلام و ډیر احترام د ازادي راډیو نه جهان مننه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
مننه کوم دوستانو چې موږ ته مو خپل پیغامونه پریښو د خپل سیمو ستونزې مو را سره شریکې کړې وي. کور مو ودان د دې موږ هم درته خبره کړه او هیله لرو چې اړوندو مسولینو هم اوریدلې او د خبري په برخه کې هڅه او همکاري وکړي. ستاسو د نورو پیغامونو په هیله هم يم مننه درنه کوم مخکې له مخکینه او هم له خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو او تنظیمولو کې را سره مرسته او همکاري کوي. ستاسو هم کور ودان او تر بل خبرونه چې بیا هم ستاسو پیغامونه درته خبرو تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اس دیوانه یار او چه خبر نه تو کابه